یو استودیو غرمنۍ خبری
السلام علیکم درنو دوستانو سړی مشه د کابل پر وخت د غرمی 12 بجې شوې ز اکرام الله اکرام او پروانه یو ساته خبری خبرونه کار کله کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري رامین کاکړ پر مخوړی پروانه خبرونه کې مو د سر موضوع دا چې هر ګوي چې د سولې د پروګرامونو د چاري بد سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کېږي په دې اړه راپور لرو خو د راپورټر خبرې دوه وړاندې د افغانستان سیمه اونړی خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
په قطر کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکره روانه دي په تخار کې دوه اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي ایران رسنۍ وایي چې دا په اروپا پورې اړه لري څو تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندې کړي په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پرون په ټویټر کې لیکلي د امریکایي استازو او د طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ خبرې پیل شوې دي د طالبانو د مرکزي ټیم مشري ملا عبدالغنی برادر کوي د سولې عالي شورا ته مشولې چې دغه مذاکرې به بل اخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړی په تخار کې د دوه اونیو د جګړو لکبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي جګړې په نمکاب اشکمیش او بهرک ولسوالیو کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي والی عبدالحی شفق ازادي راډیو ته ویل چې څه باندې 3000 کورنۍ یوازې له بهرک ولسوالی بې ځایه سوي
سباندې دریز را کورنۍ له بهارک راغلي موږ ورته کمپ برابر کړی دی روغتیا ریاست استریمیاشت او نور ادارو هلته فعال ډلې ګمارلي ډاکټران یې فعال کړي دارو درمل یې وروړي خیمه او نور مواد یې ور برابر کړي دي
په تخار کې ډیر کورنۍ چې بې ځایه سوي دي د مرکز تعلقان په بیلابیلو برخو کې شپې ورځې سبا کوي د کندهار چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو پر معروف ولسوالۍ حمله کړې ده د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزي د وسلولو حمله تاییدوي خو د زیان په اړه څه نه وایي
هلته مخالفینو حمله کړې ده جګړه سوي ده نو تاسو پورې دقیق معلومات لا معلوم نه دي چې مرکزیاب له کومې خواته اوښتي
خو قری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي وې دا کړی دی چې په دې حمله کې و 50 عسكر وژلې او یو لس نور ټپيان کړی دی په عین حال کې د کندهار د پنځوي ولسوالۍ په تلوکان سیمه کې د پیروزو پر پوسټاتي رشپه د وسلوالو طالبان په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او یو ټپي دی د کندهار امنیه قومندانۍ سیکرټر قسیم آزاد وایي چې په دغه حمله کې څلور وسلوال طالبان هم وژل سوي او د شریف پونوم د یو قومندان په ګډون 15 ټپيان سوي دي دغه راستي رشپه د کندهار د جړې ولسوالۍ په مول سیمه کې د پوسټي لاش پښ سره راغلي میلمه پولیسو ته په خړو کې نشي مواد ورکړي او بیا ډز ور باندې کړی دي یو امنیتی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې قومندان او درې پولیس ته پنسوي آشپز او بریدکون کینې ول سی وی دي وسلول طالبانو د ورستوي دوه پیښو په اړه تر اوسه تفسیر نه دا کړی د خوست چارواکي وایي چې د ګوربوز ولسوالۍ په خوانی امنیت قومندان قدیر الله د ګوربوز د وسنی ولسوال عبدالحی زادزی له کورنۍ سره په یو شخصي شخړه کې ووژل سو په دې شخړه کې چې نن سوي ده د پخواني امنیت قومندان یو ساتونکی ټپي سوی دی د خوست امنیتي چارواکو پیښه تایید کړې خو ویلي دي چې نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک کړي د ایران دولتي ټلویزیون وایي دا په اروپا پورې اړه لري چې تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندې کړي د دې رسنۍ په وینا پاریس لندن او برلین باید د دغو بندیزونو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي د ایران دولتي ټلویزیون د شنبې په ورځ دا هم وویل چې باید له پاتې فرصتونو څخه فرانسه جرمني او برېټانیا چې له ایران سره د اټومي تړون له لاسلیکونکو څخه دي استفاده وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په مې میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا ویستله او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول چین روسي او د امریکا متحده ایالاتو فرانسې برېټانیا او جرمني ویلي له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی دغه تړون تبه ژمن پاتې سي د ایرخ صدر اعظم وی هغه وخت رسیدلی چې د داعش له ماتې وروسته نړیوالې ټولنې د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې په برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي. عادل عبدالمهدي د شنبې په ورځ په بغداد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یوه هیات سره په کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. د هیات دغه ورځ د ایرخ له ولسمشر برهم صالح سره کتلی دي. ولسمشر صالح د امنیت شورا هیات ته ویلي هیواد غواړي د ټولو اړخونو ترمنځ د ډیالوګ په هڅولو سره د لویو نړیوالو مسلو په هواري کې مؤثر رول ولوبوي. بغداد تر اوسه څو ځلې هڅه کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د منځګړي رول ادا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا پر خاوره ګام کښېښود او د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامي ساحه کې وکتل. دا هغه ساحه ده چې شمالي او جنوبي کوریا سره بیلوي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ پر کرښه دواړو مشرانو لاسونه سره ورکړل او ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا قلمرو ته څو ګامه واخیستل. د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د شمالي کوریا پر خاوره ګام ږدي. دواړو مشرانو بیا لاسونه سره ورکړل او دا ور دواړه په ګډه د جنوبي کوریا خاورې ته ګام کښېښود چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ترامپ ویل چې دا د نړۍ لپاره ستره ورځ او زما لپاره د ویاړ ځای دی چې دلته یم. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو تر اوسه دوه ځلې په خپلو کې سره کتلي سو. لا ټیمي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه هڅې وهڅول سي او د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د سایبریا په جنوب کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر 50 ته رسیدلی دی. دوی وایي تر ویجاړوونکي سیلاب وروسته د استوګنې د شپږو ساحو لارې بندې سوي چې له کبله یې سلګونو کسان له سیمې څخه ایستل سي. چارواکي وایي چې سیلابونو 3500 کسان ټپیان کړي.
د دې ساتم مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. کوړې دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو دا ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي.
ولسمشر بخش عمده برنامه سولې توسط وزارت دولت در امور اسلام کې دایمي ته درک چې ستاسو پیش
بوده ده. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی په همدې اړه د سیاسي چارو لیو کارپو سید خالد سادات سره هم غږیږو.
سولې علي شورا له بده مرغه چې په خپل چارو کې پاتې راغله ډېر مخکې لا نه هغه پرمختګ هیل چور څخه کېدلې یا محدودیتونه یا د بودیجې محدودیت یا همدارنګه
په یو بل راپور کې به ووري چې په خوست کې میشت کوچان وایي چې دوی د ژوند له اړینو اسانتیاو به برخې دي. همداشان اوري چې د افغانستان د ستري محکمې ارقام خي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوې دي. د روان خبرونه د هم نیمایي نور بسته ونې خبرونه ته ځنګل شي. زموږ غږ آزادي رادیو ناوړه یو رازو د خبرونې لومړی مطلب دا ارګوي چې د سولې د پروګرامونو د چارې بعد د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن آزادي رادیو ته وویل چې د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس د سولې په عالی شورا کې اصلاحات راځي. په همدې حال کې د سولې عالی شورا د رهبرۍ پلاوی غړي وایي چې د سولې عالی شورا کارونه په تعطل کې دي او دغه شورا له تیر وو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه لري. دا موضوع زموږ همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی. هم د اوس سره په سټوډیو کې د افغان سره مهرباني وکړي.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت به د سولې شورا پر ځای د افغان سولې د بهیر چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې له لوی جرګې له وړاندیزونو سره سم د سولې عالي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي کار روان دی. هغه وایي تاسو په جریان کې چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د سولې په عالي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار سوی و. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي. خو دا چې اصلاحاتي څرنګوالی به څه ډول وي څه وخت به عملي کیږي اوس له وخت مخکې خبره ده. خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي په راس کې دی پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د فرمان له مخې د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سو. د سولې علي شورا شاوخوا وبخی د سولې علي شورا شاوخوا نه کال وړاندې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د واک په مهال لوی جرګې د 1400 استازو په وړاندې رامنځته سو چې ل 600 زیات غړي لري. تر ډیره په دغه جرګه کې شورا کې پخوانی جهادي مشران، دینی عالمان، قومي مشران، پخوانی قوماندانان او هغه کسان شامل دي چې له طالبانو سره پخوا په جګړه کې ښکېلو. د چارو کارپوهان وایي چې د متجانس جوړښت د زیاتو غړیو په درلودلو سره دغه شورا ونه توانېده چې په تیرو کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د دغه شورا د رهبري پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې دغه شورا یوه غونډه هم نه درلوده.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري، نه یې د لغوې اعلان شوی دی او نه عملا مجلس راغوښتل شوی دی. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې عالي شورا ته ضرورت شته دی، بس فعالېږي او که نه هم.
بله اکرم صاحب
ډیره مننه. افغان صاحب، تیره ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ وم پړاو خبرې هم پیل شوې دي، دغه ناس نوي جزئیات څه دي؟
بلې، د تیر په شان دغه غونډو په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو اسلوالو طالبانو ویلي دي چې ازادي راډیو ته پستولو پیغام کې ویلي دي چې دغه خروان دي او وروسته بیا جزئیات له اوریدونکو سره شریک.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري مخ اوړل کیږي. دغه وزارت نوې رامنځته شوی دی چې د افغان ولسمشر پوخانه د دفتر رئیس سلام رحیمی مسؤلیت پر غاړه لري. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې له تړون وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل شي. له خالد سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ترې سولې علي شورا د کارونو د موثریت د سرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
د سولې لپاره چې منځګړی نهاد وسی دا باید ښه وسی، یعنی به طرف باید وسی. د سولې علي شورا له بده مرغه چې په خپلو چارو کې پاتې راغله، ډېر مخکې لا نړه هغه پرمختګ هیله چې ورڅخه کېدلې، یا محدودیتونه، یا د بودیجې محدودیت، یا همدارنګه نور مسایل، سیاسي ملاحظې، سیاسي ګمارنه وي. د سولې علي شورا په درشل کې، خصوصا د دغه شورا په اعضاو کې، د دې باندې چې خپل چارو کې ناکام راغله. د دولت په چارو کې د سولې لپاره وزارت دا باید بنسټ شي، او داسې بنسټ په توګه تعریف شي تر څو د سولې لپاره هم جانب کار وکړي، چې هم تحقیق وکړي، هم مذاکرې لپاره آمادګي وکړي، او هم مخالفینو سره د مختلفو ګروپونو سره د حلقاتو د سر تماس نیول لپاره یو کمیټه وټاکي. زه فکر کوم چې په د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا کې یو اساسي رکن د دولت وګرځي، دا به یو ښه خبره وسی. اما بیا هم یو نقطه چې پاتې کیږي، هغه دا ده چې بیا هم دغه د سولې وزارت به یو دولتي نهاد وي، او ممکن طالبان یا مخالفین د دولتي نهاد سره د خبرو اترو لپاره د زړه ښه نه کړي، خصوصا هغه څوک چې هغه په جګړه کې دی او جګړه کې ښکېل دي. ولې په هر حال که چېرته د امریکایانو سره طالبان توافق ته ورسېږي، بل اخر د دې توافق نه وروسته افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې، زه باور لرم چې بیا د تخنیکی کارونو لپاره همدارنګه د مشورتي کارونو لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریف کېدلی شي.
دوړه تشکیلات اوس موازی مخکزي، هم د دولت په چارو کې د سولې وزارت، هم د سولې عالی شورا، دغه یو ډول ستونزه نه رامنځته کوي د سولې د بهیر په وړاندې؟
د سولې عالی شورا که چیرته د یو مشورتي، همدارنګه دولت ته د سولې په چارو کې د مشورې ورکولو په توګه باندې، او یا که ووایو د مذاکره تیم په توګه باندې تعریف شي، دا به ښه روسي. او د سولې دارالانشا اجرایوي کار به د سولې د چارو وزارت ته وسپارل شي. دغه وخت کې دغه دوه مهم وظایف باید سره جدا شي، یعنی اجرایوي کارونه او تخنیکي کارونه چې دي هغه باید د سولې چارو وزارت ته وسپارل شي، تر څو د لوجستیک مسایل نه تاسو ونیسي، همدارنګه نور هغه مسایل چې هغه په تخنیکي او په مالي چارو پورې اړه لري، دا باید د سولې په چارو کې دارالانشا مهم رکن باندې دولت ته چارو د سولې په چارو کې دولت وزارت ته وسپارل شي. ولی کچیر وظایف تفکیک نشي، ولی د وظایف تفکیک لر نشي، زه فکر کوم دوه موازي حرکتونه بل اخره مشکل دی، او د نشي کول چې یو مطلوب تعریف راوړي. ښه خبر به دا وسی چې د دوه ادرسونه خپل تشکیل او خپل وظایف سره بیل کیه، بل اخره د بیل تعریف او د بیل تشکیل نه په دلدل سره باید یو د بل متمم وسی.
د چارو کارپوه سید خالد سادات او چې زمو همکار رحمت الله افغان ور سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په کابل کې 12 بجې او 14 دقیقې شوې. درن دوستان، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، تیر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات تر سره شول. میر رحمان رحمانی د دغه جرګې رئیس د اکثریت رایو په ګټلو سره وتوانید. له دې وروسته د دغه جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات تر سره کیږي. دا چې نن دغه انتخابات تر سره کیږي کنه، چا چا ورته د لومړی مرستیالې لپاره هم درته د دوهم مرستیالې لپاره چا چا ځانونه نوماندان کړی دي، دا موضوع اجمل تورمان تعقیب کړی. هم دا اوس سره په سټډیو کې ده. تورمان صاحب، مهرباني وکړئ.
بله اکرم صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات کیږي. درې ډلو کې کسانو ځانونه کاندید کړي دي، د منشیتوب لپاره لومړی مرستیالۍ او دویم مرستیالۍ لپاره. د منشیتوب لپاره عبدالله محمدی، اسدالله شهباز، صدف کریمی او سید اعظم کبرزئی دوی ځانونه کاندید کړي دي. د لومړي معاونیت لپاره کمال صافی، عالم سعی او نجیب الله ناصر دوی ځان کاندید کړي، او د دوهم معاونیت لپاره هم عبدالرحمن وردک او رقیه نایل دوی ځانونه کاندید کړي. دا په داسې حال کې در لکه څنګه چې تاسو وویل، تیر ورځ ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات تر سره شول. د خان محمد وردک تر منځ او د میر رحمان رحمانی تر منځ، چې میر رحمان رحمانی زیاتې رای راوړي او د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب
شو. یعنی دغه خلکو لپاره د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره هم د انتخابات نن پای ته رسیږي.
اوس دغه کسانو چې ځانونه کاندید کړي دي، دوی د وینا په حال کې دي. هلته وکیلانو ته خپلې وینا او پلانونه او دا شیان تشریح کوي، او تر هغې وروسته به انتخابات تر سره شي او معلوم به شي چې څوک کمې کرسۍ ته لاره پیدا کوي که څنګه.
ډېره زیاته مننه. او اوس به هم څو لنډ اقتصادي خبرونه واورو چې اجمل تورمان برابر کړي.
د افغانستان د صنایعو او صادراتو د پراختیا اداره وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو دوه اونیو کې د وایي دهلیزونو لارې تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. د دغه ادارې رئیس میرزمان پوپل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا میوه به اروپایي هیوادونو او متحده عربي امارات ته د وایي دهلیز لارې صادرېږي. نوموړي دغه شان وویل ټاکل شوی زر ټنه هندوانه هم د ځمکې لارې آذربایجان هیواد ته صادر شي.
قرار است که تمیزه یک هفته آینده یا دو هفته آینده ما دیگه محموله تربوز هم دیگه میوجات هم دیگه میوجات از طریق دلیز دوایی روان میکنیم به سوره اروپایی و دبی و امارات متحده عربی، مثلا گیلاس و زردالو و چیزا را. تربوز هم بخیر دیگه نمی منتظر کمپانی خریدار هستیم، بخیر شاید یک از آسان دیگه روان کنیم.
د نوموړي په خبره تیر ورځ هم څلوېښت ټنه هندوانه نوموړي هویت ته صادر شوې ده. د کاپیسا ولایت د کرنې رئیس وایي چې د دغه ولایت د غنمو، ګیلاسو او شفتالو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. همین حبیب نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه زیاتوالي سلنه مشخصه نه کړه، خو د زیاتوالي د لامل په اړه یې وویل چې سم مدیریت او پرله پسې روغتونه یې لاملونه ښودل شوي دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د زعفرانو د کر لپاره هم په کروندګرو د زعفرانو پیاز ویشل شوي دي. د ښاغلي حبیب په خبره د زعفرانو د دغه ولایت د کروندرو په اقتصاد کې د پام وړ مثبت رول لوبولې ده. او نن د کابل په شاهزاده سړک کې افغاني د بهرنیو آثار په وړاندې په دې توګه پد دیږي: یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ او پنځه اویا پولای، یو سترلنګ پاوند یو سلو یو افغانۍ او شل پولای، یو ایرو یو نوي افغانۍ او پنځوس پولای، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ او پنځه دېرش پولا، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ او لس پولا، او زر پاکستاني کلداري پنځه سو اته افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدلنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. په خوست کې میش کوچیان وایي چې دوی د ژوند له اړینو اسانتیاو بې برخې دي. دوی زیاتوي حکومتي ادارې په شان چې ځایي اوسیدونکو ته پاملرنه لري، د کوچیانو ستونزو او غوښتنو ته یې توجه نه ده کړې. په دې اړه نور حال نجیب الله الو خیل وړاندې کوي.
په خوست کې د میشتو کوچي قومونو مشران او سپینګری وایي چې دوی د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو ضرورتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې د ځایي قومونو په پرتله د دوی ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم حکومتي ادارې ورسره لازمې مرستې نه کوي. د میرزا جان سلطان خیل په نوم د کوچیانو یو مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې
کوم کوچیان چې جایی دي، هغو کومې ځمکې چې دي، هغه للمې دي، نه څا لري، نه سربان لري، نه یو ډنډ اوبو لري، مکتب لرو، سرپناه نه لرو. موږ منځکې ته یو کلینیک راغلی ده، یو شلو یا د پنځلسو نفرو د ورځې ظرفیت به لري. یغه تا سل یو نیم سل تر دوه سوه پورې نفر یو ورځ راځي. کپینزر اوسه کسو ته دوايي ورکي د غنور ټول بیرته زی واپس په دې باندې موګه بسینه نه کی
د حکم خان پلوم د کوچیانو یو بل کرموي د دوی خلک هاتو د ژوند لمړنه یو ارتیا او تل اسرسای نه لري
ډیر بیرته پاتې سیمه د موګه کوچانو د سار ټیم په نوم باندې کوم کلینیک دا او کوم کلینیک موږ سره وړي سر په یو ډاکټر راغلی د پینځه ګولې سره پرتی دي یو ورځ درې زره کسان ودی تس دی او بیرته راځي
د حبیب الله خیبر پنوم د کوچیانو د ځوانانو د ویټولنې مشروي دولت په ځانګړي ډول سکتوري ادارې غږ نه اوري
کوچان د نورو قومونو په پرتله د زیاتو ستونزو مشکلاتو او کړاوونو سره لاس او ګریوان دي همدارنګه نورو اداراتو کې د دوی غږ نه اوریدل کیږي
د کوچیانو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وزیر حاجی علمګل کوچی غوښتنه وکړه چې
مکتب باید ورته تاسیس شي کلینیکونه ورته جوړ شي لارې ورته جوړ شي سربندونه ورته جوړ شي او دوی معرف په حساب کې تعلیم دپاره زمینی ورته برابر شي اصلي د کوچیانو غوښتنه دا ده
بل لور ته د خوست سیمه ییز چارواکي وایي چې ولایتي اداره ټولو میشتو خلکو ته په انډوریز ډول د خدمتونو وړاندې کولو لپاره ژمنتیا لري د خوست د والي ویان طالب منګل وویل چې ولایتي اداره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو ټولو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه کوي
ولایت مقام اړوندو ادارو ته چې د پوهنې کلیو پراختیا او د عامه روغتیا رئیسان په دې کې برخه درلوده هدایت وکړل چې هغه ستونزې چې د کوچیانو په خپلو ساحو کې لري هغه په دقیقه توګه باندې وڅېړي او په دې ستونزو په اړه کې جدي اقدامات وکړي
په خوست کې میش کوچیان د باک تریزیو علیشیرو لکنو او د ګربزو په ځینو سیمو کې پولیس ته څیرمه پراته دي د خوست هغه ځایي قومونه چې کوچیان ورسره په گاوند کې اوسیږي یو بل سره د ځمکو او سرځایونو پر سر دعوی او لانجې لري چې دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو لامل شوي خو افغان حکومت نه دی توانیدلی چې دا دعوی او لانجې په اساسي ډول حل و فصل کړي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د نجونو د آتش پیتو خونځي او تړلې دروازې د ځکونکو پر مخ خلاصې شوې دوی وایي چې د خونځي د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې وي چې مخکې وسلوالو طالبانو تړلې وي او له دې وروسته د نجونو پر مخ باندې پرانیستل شوې دي په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي
د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تش پېته د نجونو هغه ښوونځي چې د تیر جرلسونیم کال رئیس وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلې وی خلاصې کړې دي د پوهنې ریاست رئیس سید منصور ازادي راډیو ته ویل چې یادې ښوونځي د قومي مخورو په مرسته خلاصې کړې منصور وایي په دغه ښوونځي کې 9000 نجونې زده کړې کوي
نو قومی مشرانو په ذریعہ باندې موږ کمپاین شروع کړه هرې هر کوندز باندې کمیټه لري چې هغه د ولسي حمایت کمیټه ده په دې کې موږ بعضې بانفوزه کسان هم ځای کړل او د دوی یو بند مې اضافه کړه ورته چې دوی د نجونو ښوونځیو دپاره دادخواهي وکړي کمپاین وکړي تر څو د په عالمي ډول باندې د دوی پر رسمي موافقه باندې فعالیت وکړي خوشبختانه موږ نه کولای شو د دې رسمي موافقه د مخینه موږ خپل ښوونځي په بازو سیمو کې تر نه هم سم سپورې شي او په بازو سیمو کې تر شپږم پورې شي دي
نو موري زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د غلطه وسی وازی له لمړی ټولګي څخه نیولې بیا تر نم ټولګي پورې انجنونو ته اجازه ورکړي څو په ښوونځي کې زده کړې وکړي د پوهنې رئیس سید منصور زیاتوي چې دغه ښوونځي د یاد ولایت په ولسوالیو او د مرکز میدان ښار په لوري پروتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلاصې کړې دی د پوهنې د ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې یادې ښوونځي د تش په نامه نه خلاصوي او په عمل کې دې خلاصې کړي د دې لډلې مسعود سبزي او سلی ورداګ ازادي راډیو ته داسې وویل
دنګوسی دی خطر اوس د عمل زمان نه دا وختي دنګوسی دی عملی زمان دی په دې معنا چې موږ عمل نه وینو چې کوچنی خوان دي موږ عملی مکتب ته لاړ شي او دغه لپاره منظم او فوزي او منظم کتابونه ورته ورسېږي دغه عمل راته
خوشحالي سره دې خپل په خوشاله کې چې د ښځو پر څومره سهولتونه هلته ایجاد شي د لوی فخار دی نه سره د مای پاره بلکې ډېر نور میرمنو حتی د ولایت په کچه باندې
د پوهنې ریاست دغه چارواکي زیاتوي چې دوی اوس هم له وسلوالو طالبانو سره په خبرو بوخت دي څو وسلوال طالبان دې ته آماده کړي چې انجونو ته تر 12 ټولګي پورې د زده کړې اجازه په ښوونځیو کې ورکړي میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له ډېرې مودې راهیسې د جګړې ډګر په پښه کې تودی او د دغه ولایت د پوهنې ریاست ته چارواکو له کوله د دغې روانې جګړې له کبله لا هم زیات شمېر ماشومان له زده کړې بې برخې دي.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په دې ورځپاڼو کې کوم مهم مطالب خپاره شوي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو تر څنګ په قطر کې د اووم پړاو مذاکراتو او د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. معاصر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي په قطر کې اووم پړاو مذاکرات د افغان سولې لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که امریکا پر خپلو ژمنو ودرېږي نو په همدې پړاو کې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش وټاکل سي او طالبان به تضمین ورکړي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کارول کیږي. د لیکوال په باور د بهرنیو ځواکونو د وتلو د محل ویش له اعلان سره به اوربند هم اعلان سي خو له حکومت سره د طالبانو د خبرو شرایط به ونه منل سي. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان به غوره وګڼي چې له سیاستوالو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته دوام ورکړي او د دې شونتیا هم شته چې طالبان له بې طرفه لنډمهاله حکومت سره خبرې ومني او په دې سره د ستونزه هم حل سي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د سولې زیری ته د افغانانو بې صبرانه انتظار وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي او له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان وضعیت په درکولو سره د داسې روغې جوړې په لټه کې سي چې د دائمي ثبات عامل سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې تمه ښودلې ده چې د قطر اووم پړاو مذاکرات به بین الافغاني خبرو ته مستقیمه زمینه برابره کړي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا باید په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ژمنې ترسره کړي، داسې هڅې چې وروستۍ لاسته راوړنې پر اوبو لاهو نه کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي باید په افغانستان معامله ونه سي، هرومرو به بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دا د ټولو افغانانو ستر ارمان دی. کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د رئیس د ټاکل کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي اوس چې د ولسي جرګې د رئیس ستونزه حل سوه نو لازمه ده چې د اداري پلاوي او کمیسیونونو لپاره انتخابات ترسره سي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې سپارښتنه کړې ده چې باید د ولسي جرګې غړي د اداري پلاوي په ټاکلو کې قومي او سمتي مسایل مطرح نه کړي، کنه نو له دې به هم زیات خلک د ولسي جرګې په استازو بې باوره سي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوی. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان ازادي راډیو ته وویل د دوی حد ساده ده چې یادو قضیو ته په ښه توګه رسیدنه وکړي. تفصیل له ناجی صاحب اوري.
حادثه چنان وخیم بود کې شوهرم همراه پدر شردشون مره به سوی کې ما از کمر کاملا از حرکت مونده به مدت 20 روز.
سلر مشکلونه مینا چې له واده یو کال تیریږي د تاریخوالي لعمل له میړه څخه تفریق ته اړه شوې ده. هغه وایي ډېره هڅه یې وکړه څو دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره شي، خو په وینا یې د میړه کورنۍ د ستونزې د هواري لپاره زړه ښه نه کړ.
دا تاوتریخوالی له څو میاشتو راهیسې روان و. موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو.
مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وخت کې د محکم مراجعه میکنن و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمې ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسئ نو له ګڼو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنې پړه ګڼل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړې ده او محکمې ته ډېره قضیه د نو په ګټه حل او فصل کوي. مینه وایي د څو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محکمه افغانستان فساد و واسطه و
محاکم تر ډېره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهېږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسېږم او حق حقدار ته وسپرل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هېواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوي. د
وروسته دوی موندنی خې چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2800 او 1999 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیاتې شي.
د دوه دریو کلونو ارقام که موږ مقایسوي توګه باندې واخلو په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلي دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2800 ته ټیکېږي او په تیر کال په اووه نوي کې دا بیا 3422 ته رسیږي. ارقام په مسلسله توګه لوړ شوي دي، شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغې 3500 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري، تر ټولو ښه دلیل دا کېدای شي چې د خلکو آګاهي عامه آګاهي لوړېږي او په محاکمو باندې باور لوړېږي او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي.